اوریدونکو دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سحر 9 بجې دا مشال رادیو دا نساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز درته هر کله وای نن د اتوار نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې څلورم نیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې د خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وايي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا غونډې نن دویمه ورځ ده او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي سرتاج عزیز نن د مشال راډیو له آزادۍ څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو
سرتاج عزیز همداراز ویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نور چارواکو سره وګوري په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یا ریکا شپږمه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري په دې غونډه کې د دیشت هیوادونو او سلویختو نړیوالو مرستندویو تنظیمونو استازي ګډون لري پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل په سیمه کې زیات اقتصادي تجارتي او ترانزیټي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاري ته چمتو دی ښاغلی کرزی زیاته کړه که د سیمې هیوادونه ټول له ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي له دې وړاندې د ریکا 15 غونډې په کابل نوی ډیلی اسلام آباد استنبول او دوشنبه کې شوې وې د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې کړي نوموړي ویل صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو او تر اپریل میاشت پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي د زیات کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوان ده ګیده هر می لټی سی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو نو اوس دغه ډیر په نډو لا ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور دخیل شي په دې سره ورګاشت کې
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیا برابرې کړي د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضیالدین پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي نوموړي زیاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونه په پښتونخوا کې سرمایه کاری کولو ته هڅول دي نوموړي ویل چې په دې صوبه کې په تیر دوه کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي په کابل کې د یونیسیر وین نادر فرهاد مشال لړی ته ویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری له مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسو د مشال لړیونه خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوزي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداري ورکړې چې دغه شان فوزي عملیاتو سره بې ثباتي رامنځته کېدلی شي. د سپین ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویلي دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې فوزي سرتیری او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته که هغه فوزي سرتیری پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي، که وسلې او یا فنډونه ورکول وي، دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د شام جنګیالو په ادلب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خپرونه ته غوږی، خبرونه مو واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو د نن ورځې او ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان حکومت وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. د پاکستان لخوا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو زمینی برابرولو په اړه افغان کارپوهان څه وایي؟ د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کوي، خو څېړونکي وایي موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
وم اول اډ اسکول نشته دي کې مونږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمري لیول باندې او بیا مونږ ته 21000 استادان پکار دي.
په خیبر پختونخوا کې د تیل او ګیس د نړیوال کانفرنس هدف څه دی؟
کمیانی دی هغه سره موږ خبرې ترې شي، نو موږ ته دا جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزروز څه دي، دا به موږ پریزنت کوو دې کمیانو ته. نو هغه کمیان چې بیا دلته به انویسټمنټس کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ نیسئ. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال رادیو له ازادۍ څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل، اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هر صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. دوامدار زیاته کړه چې کابل ته د سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو له کبله د رامنځته شوو اندېښنو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادۍ رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې، خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې وه چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي، خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل، چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړې. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې یې اندېښنې رامنځته کړي، او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو، څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي، او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي، او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
اما تکلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو څنګه تاسو واورېدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي هېواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کابل کې د اقتصادي همکاریو د سیمه ایزو د غونډه ریکا غونډه چې دا هغې د نن دویمه ورځ ده. په دې موضوع مو لږه شېبه وړاندې د سیمه ایزو چارو کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې د سرتاج عزیز دې بیان ته څنګه ګوري. نوموړی په جواب کې وایي
د ښاغلي سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندې شوې ده، دا موږ یو نیک فعال ګڼو، او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي او دواړه خواوو ته. دغه وجنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي، د نور ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني، او دغه تیاروالي ته دا وړاندیزونه چې کېږي دې ته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. تاسې دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزي خبره ده چې ټول ژوند د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي په ملکونو پورې. اقتصاد په حقله باندې دا د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره، د ټولو ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې وکولی شي چې دغه غونډه بالاخره په آخر کې په یوه تعهد سره خلاصېږي، او دوی وکولی شي اقتصادي همکاریګانې یو بل سره ولري. دا ډېره په ګټه باندې ده. امیدواره یم چې دغه شپږمه غونډه ده او په اوومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي، او پروتوکولونه وشي، او دا قراردادونه د یو بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي لاس امضا شي. دا یې په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امان صاحب کو ګروپ د سیم حالات تنو د افغانستان چکم گاونډي هیوادونو دي نو خپل منځ کې اختلافات یا چکم اړیکې دي هغه پیچلې دي نو آیا تاسو س ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه
په دې باور مونږ نه چې کله دا چې قراردادونه کېږي دا شغل کېږي دا اقتصادي تړاوونه وو چې د لارې بندوال خلاص کېږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادګانه چې دي بے مفہوم ابھی سے مادی گانے ماں بہن ترا گلی دی اگر ہم نہ پکی گی اگر ہم اس پہ کی گی لفاظ دی کہ دل تے ہر ملک دی او شخصی تاجر نہیں ولے یہ ملک پر ہم دا دی گومتی کس کمون اخسل پر تے پر تے دی دا فضا دی اعتماد تے اخسل کی تے تے گورا تا او دا دی تجاران او راتا او دا اقتصادی کنٹرکون تے کی گی او یو دی بل سرا اموال او اجناس تبادلہ کی گی دا خپل یو مینا یو محبت ماں بہن ترا گلی
اوان کارپو جنرال امر الله امانو چې مشال رادیو سره ځنګړي مرکه کوله
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
مشال اړیو ته تاسو غواګی درنو اوردونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي اداره په ادارې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو په غرض د رواني میاشتې په 8 نیټه د یوې هفتې د داخلي مهم شروع کوي خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابر کړي او دا په ترجیحي بنیادونو حل کړي لا په خبره د مشال اړیو خبریال زلان یوسفزی نور تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 15,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړی شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي
هر تاریخ منه اوس یو می خوان دگی دا هر می لیٹریسی دے او دی اوس منه مونگا خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کو او زمونگا د دې کال لپاره 7,00,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او پاتې کی سپا سا 5,00,000 ماشومان مونگا په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس تر 1,50,000 ماشومان مونگا ایکسپیکټ کو
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې له سکولونو بهر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شته زده کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي
پرسنټ سکولونو نسی ځاو کې د بجلی سہولت نشته 15% سکولونو نسی ځاو باندې ریوالس نشته چې موږ د 8,00,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي د سکولونو کې څوک هم الریډي سکولونه نشته نو سکولونه څوک هم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبره ده ډیره خبره ده خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې را د مشرمانو لپاره سکولونو کې چې کوم میسنګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخت کال 10 ارب روپے فند جاری کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی
کوم ځای کې بې ضرورت ته کمره نشته کمره جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې هغه موږ اسانی راوسته ده سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ په کلونه پکې لګي ځل دی هغه پکې لګي ده بیسیک فیسیلیټیز کې لکه بو بوند ریوال دی چرته ګروپ پلیټ نو ودی لیسنس دی سازانو کمې دي هغه کې هم موږ پیکاله د فاینانس ډیپارټمنټ موږ ته وزره پوښتنه نوی منظور کړی دي چې هغه موږ اشتهار کړی دی په هر ځل کې او د انټیس په ویب سټ باندې پرته دي انټیس په تر باندې ورته کیږي په 3 سپتمبر میاشت کې هغه هم بس شي خیری
د پاکستان بیرو اف سټټیسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې 40 او په قبایلی سیمو کې په سلو کې 25 ل 15 کالو تر 14 کالو عمر لرونکي ماشومان سکولونو کې نه دي داخل زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
نرون اردن کو دا خیبر پختونخوا دا تیلو او گیس دا سرکاری کمپنی پا دی صوبه کی دا تیلو زیرمو پا اڑا پا نومبر میاش کی دا نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کرده. دا تیلو صوبائی کمپنی مشر رضی الدین دا مشال راڈیو سره پا خبرو کی ویلی چه حکومت دا شپگو تیلو او گیسو را ویستون کو کمپنو سره لولان دینا لازنامی لاسلیک کرده دی. نور تفصیل با لپی خبر دا مشال راڈیو خبریال غلام غوث پا دی رپورت کی باورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
خوشی بګو د پیښور کې وشي ده او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په منځ کې به دا کانفرنس کیږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کوم کمپنیانې دي هغې سره موږ خبرې اترې شوي دي، نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګېده ده چې دلته ریزروس څه دي، دا به موږ پرزینټ کوو
پختونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنی د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون او د صوبایي خودمختاری ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده او د یادی کمپنۍ مشر رضی الدین وایي په تیرو دوو کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راویستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپله نیغ په نیغه لوزنامې هم لاسلیک کړي دي.
دو کاله مخکې مونږ 30,000 بیرل مونږ پروډکشن پر ډے اوس 50 دی او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېده. جی جی مونږ شپږ معاهده کړي دي نو اوس هغه ته کار کې لګیا دی. نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزي نو مونږ د خو رویلټی ملاویږي او هغې نه علاوه د هغې چې کم پروفیټ بوي هغې ته به مونږ حصه ملاویږي. د هغې
خو د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی وایي د اتلسم بدلون وروستو صوبو ته ځینې اختیارات ورکړی شوي دي، ولې اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لویې کچې لوزنامې نشي کولی.
خاص حد نه زیات لکه یو عرب یو نیم عرب روپو پورې سرمایه کاري چې ده که دا کېږي نو صوبایي حکومت سره ایم او یو سین کېدی شي خو دېنه بره چې وي نو هغه به بیا کاونسل آف کامن انټرسټ ته د هغې له بساون ګارنټي ورکړی کېږي. د دې څه ګارنټي نشته دی چې صوبو غواړي چې دا ده فلانی ملک دا کمنی چې دا به حتمن راځي او هغه به راشي او هغه به کار وکړي.
خو بلې خوا ته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دي آرټیکل 158 157 او 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکړي چې موږ دلته تیل وباسو، 50,000 بیرل تیل وباسو، پر ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کېږي بیا واپس راځي. ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روډه یو کړه.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجي مطالعه کول دي او دغه هر څه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اردونکو، د قبایلی سیمو د احلال احمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کوکی خیل وای چې دوی به ډیر زر د خیبر قبایلی سیمې د ملک دین خیلو د قبیلې د کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو د مرکز پرانسته وکړي. په قبایلی سیمو کې د ستنو شوو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو په اړه زموږ همکار مجید بابر د اکرام الله جان کوکی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کډوالو لپاره دا محل په کومو سیمو کې مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نوموړی په جواب کې وایي
مونږ چې کوم یو فلحال خو شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي هغه لا چې کوم په هغه کې موجود دي په اف آر بنو کې دو میل کې هغه 15,000 کډوالو لپاره مونږ دوه فوډ پوینټ جوړ کړي دي. د هغې نه علاوه چې هغه خیل کام ته کم بړې ته واپس راغلل هغه 3,200 کډوال کورنۍ چې دي هغو ته مونږ په تلنګا او ملوډ دوه علاقې دي هغه کې فوډ پوینټ هم ورته جوړ کړي دي. هغه هر میاشت ورته خوراک ورکوو او هغې نه علاوه چې اوس کم نوي کډوال واپس شول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورنۍ دي هغو دپاره مونږ په یو څو ورځو کې به یو د ملدین خیل په علاقه کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغو ته 15,000 کډوالو ته به مونږ د خوراک ورکوو. دا خوراک به مونږ ته WFP را کوي، ورلډ فوډ پروګرام، اور دبا منگ تو کٹوالو ترس
دین مخ کے با دگا د خوراک دا مواد با دی کڈوالو تا د فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے او نور ادارو ورکولو دا اوس تاسو ته دا کم اضافی یو دغه ملو شوی دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن د پاره د حل ځلې کوي؟
بالکل دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه غنډې پیل چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکي کو دا چې مونږ ته راکړو وجه دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بہترین دے او دا یو دری مچ سے مخ کیے چکم دا ورلڈ فوڈ پروگرام مشرا دا لولا کفرو التا بنو تا زمان خود پاین تا رغلا التا موجود بوم او مون چکم کار دے آئی وست پایلو دا غیر اپاس چی دے مون تا نن دا ملدین خیل چکم پاین تی دا ہم را گرو چکم جرا سا زرا کدوالو تا و مون خوراک ورکو
کوکی خیل سیب دارا تو وای چی دغا پوائنٹ کم جوړ شي دغل ته کې بس تاسو سمر رضاکار موجودی او دغو کډوالو ته به کم کم راشن ورکي؟
دلته به تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وڑا ورکو دس ایک پنجہ کلو با آئل بھی تیل بھی بھی چھانو دال چیز اتا کلو بھائی اور درنگی یو کلو دمال کے ٹیکٹ بھائی کلا کلا ورس را چائے راشی کلا ورس را دس پکے اوریجم راشی دا چکم فوڈ چیز دا بدی بھی سکا چیز
ملک دی نو آیا دا دوی دا راشن دا یوی میاشتی ورکوی او کنا دوی به هر میاشت تاسو واپس دغه پوینت ترازی
دا قبیلی
سیمو دا احلال احمر دا اداری مشر ملک اکرام اللہ جان کو کی خیلو چھ مشال راڈیو سرے زنگڑی مرکا کولا درنو اردن کو تاسی دا مشال راڈیو سلام پختن خواہ پراونی تا غوگی سنگ تاسور مجمن کڑی وا چھ پا دی خپراونی کی در تسندری ہم لرو نو رازی جی دا حرون باچا دا سندر وارو بیا وارو پوٹون پلو لاتو
دل درد ٹپی وایما ہلکا دام وای چیز خوشحال یما دزل پسر میں نویش تے پسر پسر گبدے کلو وینا دسوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم و گورم دیا دی دنا لوے اخترا سترا تو تا انتظار کھو میاں دکڑ مار دا سر خا مارا وائے جد خوڑم نو خبر کڑے با دے ومان مادل بازار دیوران کو دیوران شری بازار دیا را شمیا سبا تیار کلتا سموا تو خوشحال نہ خوب لی موت ناراضی نا سبا کا بلتا روانی گم تینا زار شم بیا بہو کھوتی دنو نا بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دیل خوبا ما بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دیل خوبا
درنو ودونکو د هنو بادشاہ پکا کې مو سندره واوریدله هم دې سره وښوې دې د سحر نه نیمه بجې لند خبرونه واوو دا پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز نن د مشال رادیو له ازادي څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هر صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاریکا شپږمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویخت نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په جنیوا کې جوړیږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي چې دغه شان فوځي عملیاتو سره به په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کیدلی شي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. نرنو ودونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداریې لوستې دي او غټ ټکیې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپله اداریه کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حقله لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په مهال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. اداري وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلکه اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکوونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه خبرې دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورځپاڼه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه یې د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د پیښور د خپرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خولې زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخته کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اخیستی ځکه چې ملک ترهګري وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاري ته غاړه نږدي. ادریا اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو پکار ده چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاجوا اخیستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو هله به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقۍ روان شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادریه په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنټ د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنټ دریځ دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت دوی په نخښه کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ پاکستان پیپلز پارټي هم د ډاکټر آسیم حسین په گرفتارۍ باندې له حکومت خفه ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودې دامن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او دې لړکې د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ پکار ده چې سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسۍ مجله کې د هند او پاکستان ترمنځ د پیچلې اړیکو یوه وجه دا هم ده چې د دواړو هیوادونو پالیسۍ جوړوونکي د یو بل په سیاسي حالاتو او په ستراتیژۍ خبر نه دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په یوه مقاله کې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د میرمنو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابر نه اورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابیدونکو اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجله په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو بانفوزه په جنوبی اسیا کې بېساري او په مقامي ننګونو او تربګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده، نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند د غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي، خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بېلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي، نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه څه نا څه ګټې پاکستان ته رسېدای شي، خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدونو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکې یې تاو کړی دی. د دغه کس ښه لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځې نه ګیر چاپېره صرف نارینه کتونکي ناستي او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبی نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 21 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه، چې د افغان قانون له مخه د 15 کالو نه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت و چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نرنو ودونکو د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي د یو کرغیزی ځوان قصه راخسته چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی وو او بیا ژوبل شو او اوس مازور دی. دا هر څه څنګه وشول نجیب امیر یې درته قصه وړاندې کوي.
د کرغزستان 40 کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه معذوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لودیز کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال راډیو کرغزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلی، نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې ده ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا څرګنده نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات له مخکې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 500 نیولې تر 1000 پورې ډالره به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نشوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 یا 1900 پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریه کې لیدلي جهاد ورته نشي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه یې غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنګ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. درې اپریشنونه وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه مزدوره دی.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اودونکو د مشال اړې خبرونه ته غوږی ده. غزنی چارواکي باید دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې د 16 تنو په شاوخوا وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. دوی وایي په هغه سیمو کې چې عملیات شوي په بشپړه توګه له طالبانو پاکې شوي دي. نور تفصیل د سید شاه سقیم په دې رپورټ کې اورو.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسېدلي او تر دیرشو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د دریمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي.
عظمت تپه عظمت او تنا کنا کنا سیدخیل او مشخیل لودیان باد برخیل دا کلی دی و اتو تا دون که دشمن سر برخود کرده دا تقریبا نه تا جس کسا دخمن تا مرگ جوب لائد کسی سل پاس دشتا تی مرید یا سل پاس تقریبا یه پیندیش نپر موز دخنیان دی دی دخمن.
با دوگو نخطو که چارواکی دا ملی وردو دا یو سرتیر وجل کدل هم منی تروسه پوری لا طالبانو پا دی اردت سن ندی ویلی.
درنوندونکو د مشال اړې خپرونې ته غوږی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسېره کړې دي. سیګار په خپل نوي رپورټ کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د ډېرې افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په کې د درغلیو تورن کړي او د ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت یې غږ کړی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونو لوړ او د فساد مخنیوي وکړي. احمد تکل نور تفصیل سره.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو له مرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپله خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوي دي. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یوه برخه وه. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو تر څنګ له دې کار سره ډېره لیوالتیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیواد دونو دمرستی غوښتنه وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو ودرکو. نیویارک ټایمز او رسپانه لیکي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل زندول او پر یو بل د ترهګرۍ د ملاتړ تړونو لګوي. په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمنی لري او نه هم مینه لري. د مقالی غټې برخې درته وړاندې کوو، خو د یو وړو کې شان د دمی رستو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د زندولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم ټاکل شوی وا چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم د غشان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریز دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکی ککړ دي او دغه هیواد دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی رحمان لکوي په ضمانت خوش شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلې دي. پاکستان د دې خبرې یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلې دي، خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلې دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایانې کوي او هغه ترهګرو ته سنه وایي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړی چې په ګجرات کې په فرقیزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندیز لګولی وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فهرست ډېر اوږد دی او دا له 70 کالو راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړو ته تاسې غوږ درنو اردوونکو، ډان ورسپانې د پاکستان په خیبر قبایلي سیمه کې رواني اونۍ د ځانمرګې برید اثراتو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې د برید له کبله په سیمه کې رامنځته شوي امن ته تاوان رسیدلی ده. ورسپانې په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواو لخوا پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې زیاتې ضروري دي. دا مقالی نوری برخی در تا ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیې د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوي امن ته نقصان ورسولو. ورځپاڼه لیکي پوځ د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته ورسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرانه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاده قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. ورځپاڼه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي، اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. ورځپاڼه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دا دي چې وسلوال په افغانستان کې د پټېدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو واري زور نیولی دی. تر ورځپاڼې په خبره که دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ورځپاڼه لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکی کار دی، نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاطه کار واخیستل شي. ورځپاڼه د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. ورځپاڼه لیکي له وخت تېرېدو سره دا خبره واضحه کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادي مسلې نه دي څېړل شوې او نه یې د حل لارې موندل شوې دي. ورځپاڼه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو واري بیا تکرار شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
درنو وروګو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. د ملګری ملتونو وای په اروپا کې د پناه اخستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 120,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان UNHCR وای له دې پرته هر ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دغو کې 8,000 افغانان او 5,000 شامی وګړي دي او د پاکستانیانو شمیر باندې 14,000 نه زیات دی چې د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي. یو 18 کلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګري په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تم ځای کې ناست او هڅه کوي چې د پناه اخیستو لپاره جرمني ته لاړ شي. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې له افغانستان اروپا ته د ده په ناقانونه توګه د تګ علت پوښتلی دی.
کور کې چې دی مزدورې ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي نه، لکه سو انچ ته کوشش وکړه په افغانستان کې 1500 افغانۍ وګټي، 1500 وګټي، پابندي کور چلول ډېر مشکل ده. کوچنی مریض چې بل شی مریض چې بل شی مریض دا خرچه مارچه مشکل ده.
اوس داسې راته ستاسو راووتلاست، تاسو په څه طریقه تر دې ځایه راورسېداست؟
په چغبران په افغانستان کې هم سفر چیرې سم
نه، خو تاسو مشخصه په کوم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه، خو زغه بشلمی زیات
شاه. نو دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه وسر وسو؟
کوم پښتنه پښتنه باندې موږ سړی پیدا کړی و، هغه ځای نه رالو، یا افغانستان رالو، ایران ته ایران رالو، ترکیه ته ترکیه نه رالو، بلغاریا ته بلغاریا نه رالو، دغه ته بل ملک ته دغه نه رالو، انګلیس ته رالو.
شاه دا راته وسه چې تاسو څومره پیسې ورکې؟
3 لک افغانۍ ورکې.
یعنی دا د افغانستان قاچاقبر تاسو تر کومه ځایه راورسولاست؟
استنبول پورې.
څو له افغانستان تر استنبول سفر په کوم حال کې تیر شو؟ یوازې واسطه که نور خلک مو
ټول پښتانه دي، افغانان دي، پښتونان دي، اساس دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ته بده ورځ دا.
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم 500 مونږ ډوډۍ نه خوړلې په بلغاریا کې. سفر ټول د خوراځي خدای په درې په ځنګل دی، اړې په بل ځنګل شته، بل ځنګل دی، بل ځنګل شته، تاسو ټول سفر لاره دا.
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډۍ کې وو؟ په څه کې وو؟
یا دا چې د ترکیه سره د ترکیه مرچ د ایران ترکیه مرچ د پیدا کوي 12-14 ګنټې مزل پیدا دی پیدا تللی او بیا دغه مرچ واوښتلو د ترکیه مرچ واوښتلو بیا ترکیه نه کوم خپل کوچاغبران دی هغه بیا راوستلو استنبول دی کړو بیا
ښه بیا لاغه وروسته تاسو کوم ځای ته لاړاست
بیا دغه وروسته نه بیا مو یار دغه ترالو ترکیه د بلغاریا ته واوښتلو بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښتاسته یوازې
بلغاریا تم یا هغه په چغبر د سره دی نه هغه دی بیا راړې پاریا ته هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکړي په بس کې
هغه دوی یا یا په غرو باندې
نو تاسو بیا تر انګری څنګه راورسېدل اوسه په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا وښتل په ټرین کې په موټر کې
نو اوس تاسو له څور وځي دلته په انګری کې یاست
په انګری کې نن شپه مو ستنځمه د پراته یو ټیل نه باندې ټول څه باندې کرا په چمنو کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دی موږ خو چیرې پښتانې یو نه کړه چې خوان موږ نه راکې دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تیارا والا خلک ستا سوریا والا خلک ستا نو هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا څونه اخلي نه نو ما ول د دې سیب نم تیرې مې دې خوراک نم تیرې مې خپل په جیب کې کوي کنه یو خوان نه یو خاطه ورځم یو پښتون کې کوم هغه نه 100 روپیه واخلم ځان د شی واخلم خپل سړی ګر کوم هغه نه 100 واخلم بیا ځان د شی واخلم دا ټیم په جیب کې وره 5000 ریالو ته ناشې کتر دا اوترش پورې ورسته ولې د جرمني پورې ورسته ولې
دا سی یو دردمنه واقعیا تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی
یا دردمنه د ضربه دغه چې وځ ما فارم صداسې د شا چې د ټوی وستم همخ نه نه چې پاکه ز پښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګلو کې ماران ستاسو مشان ستاسو ارشه استنه
او اوس تاسو نو راتلونکي پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
و زغه ټریم پاره کې نه شي نو موږ راتلونکي پلان دا دی چې موږ لونګ جرمني ته ځو
نو اوس جرمني ته ولي تاسو تل لای نه سي ترين تاسو نو وړي ک څنګه
ترين مو نو وړي پیر وشل زره پنځه وی زره که سام پراته دي نو دغه د وجه موډم تبا موډم خراب تل او دیم تبا و سوریا والا دغه ټول ساتي دا د وجه مټ کارم نه کیږي
نو تاسو خپل په دې خپل فیصله پښیمانه یاست کنه چې تاسو راوته تاسو دا دومره سفر مو کی تاسو ته دومره اسانه ښکارېدل هغه وخت تاسو راوته تاسو
یار خو چې دونه پته یو چاته خو هغه سره بد کیږي کور راوته دونه پښیمانه مې درته وای
تاسو په بل چاته څه مشوره ورکوي که څوک غواړي د کاچاکبران لالارې یورپ ته لاړ شي
خو ورنو هغه خپل کور دی هغه خپل ژوند دی هغه ډیر به تر دی چې ارسو ګټي هغه خپل د مور پلار سره ژوند کې وایي خپل ژوند ته یې کوي دلته هیڅ نه څوره پای کې الله زلالت ته یې لا شي دی
درنو ودونکو هنګری ته کټکون کې یو اغوان زوانو چې مشال رادیو سره مرکه کوله درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږوي دا خبرونه بل پای شی بوتر رسیدلی په اخر کې درته د بریالي سمدی په غو کې دا سندره درو خو د مشال لړ خبرونه به دوام لري
مخی ندی گلی مانی چنکا